اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر اغلی. زه ستاسو کوربا مجید بابر په دې خبري سات کې در سره يم. تاسو مه هم ملتیا وکړی په دې خبري سات کې. به وری چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په لندن کې ویلي دي چې پاکستان په دغه سیمه کې د روانې شخړې برخه نه بلکې د دې د حل کولو برخه ده. دې سره سره یو شمیر نور راپورونه هم لرو، خو اول ورزو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ د حال خبر کړي.
اول د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغانستان د مسلې په هوارولو کې کردار لري او نه د دې ستونزې برخه دي. د امریکا په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې هغه وړاندیز رد کړی دی چې پر پاکستان د ټولو مرستو د درولو غوښتنه کوي، او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د هرات د امنیت چارې هم افغان ځواکونو ته سپارلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي اروپا کې د پاکستان او افغانستان شریک دشمنان دي او د دوی پر ضد په ګډه کار کول پکار دي. لندن ته د خپل سفر پر مهال پاکستانی وزیر اعظم رویټرز خبري اجانس ته وویل ګیلانی وایي موږ د افغانستان د مسلې په هوارولو کې یو کردار لرو، نه چې د دې ستونزې یو برخه یو. موږ دواړه په دې پوه یو چې ځورېدل یو او اروپا کې زموږ شریک دشمنان دي، نو پکار ده چې د خپل دشمن پر ضد سره یو ځای سو او په ګډه کار وکړو. یوسف رضا ګیلانی زیاته کړې ده چې د دواړو ملکونو پر ګډه پوله د رامنځته شوي کړکیچ په اړه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په تماس کې دي او چې په منځ کې غلط فهمي ځای ونه نیسي. هغه وویل پکار ده چې د داسې پیښو مخه ونیوسي، هغه ځکه چې دا ستونزې پیدا کوي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی یوسف رضا ګیلانی په شخصي 15 ورځني سفر لندن ته تللی دی. د امریکا په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د خرڅونو په بل کې هغه وړاندیز رد کړی دی چې پر پاکستان دی هر ډول مرستې ودرول سي. د امریکایي کانګرس 15 غړو د دې وړاندیز په حق او 19 غړو یې بیا پر ضد رای ورکړی ده. خو دا بل با په اوسنۍ باندې کې هم د امریکا لخوا پاکستان ته پر ورکول کې دوم کوم رستو د کلک نظر ساتل عملی کړي او له پاکستان سره اولسی مرستې با د دې ملک پر لاستراوډونو پوري وتړي. د ولسمشر بارک اوباما ادارې په دې وروستیو کې پاکستان ته د امریکا لخوا د دفاع په برخه کې د 2.5 ارب ډالرو کلنۍ مرستو دریمه برخه وګرځوله، خو د دې ادارې لخوا پاکستان ته ویل شوي دي چې دوی به په 2009 کال کې د منظور شوي بل له مخې پاکستان ته په 5 کلونو کې د ولسي مرستو په توګه د 2.5 ارب ډالرو پر ورکولو ژمن وي. امریکایي چارواکو په وار وار د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او اروپا کډلو چې له القاعده شبکې سره اړیکې لرونکي اکانې ډله او لشکرې طیبه پکښې دي ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ویلي پاکستان د اسامه بن لادن ملګری نه وي، بلکې په دې کې پر لوړه کچه لاپرواهي شوې ده چې هغه دا دومره وخت په پاکستان کې اوسېدی. پرویز مشرف ادا خبري په واشنگټن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. هغه ویلي چې څه وخت د ولسمشر وو نو کڅوک پرې باور کوي او که نه کوي، خو دی په دې نو خبر چې اسامه بن لادن هلته دی. پرویز مشرف زیاته کړې ده د تیرې یوې لسیزې په اوږدو کې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ تر ټولو اړیکې تر ټولو ټیټې درجې ته راغلې دي، او د هغه په خبره د دواړو ملکونو ته پکار ده چې له سره خپلې اړیکې نه وکړي. د القاعده شبکې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مې پر 2 منټه د بټاباد په ښار کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو په هرات کې د امنیتي عملیاتو مسولیت افغان ځواکونو ته سپارلې دي. هرات یو له هغو سیمو څخه دی چې نړیوال ځواکونه به یې په روانه اونۍ کې د امنیت چارې د افغانستان خپلو ځواکونو ته سپاري. ځینې کسان پر دې پلان چې له مخې به یې تر 2014 کال پورې د ټول افغانستان د امنیت چارې ځواکونو ته وسپارل سي تنقید کوي او وایي چې دا د افغان ځواکونو د دومره وړتیا ښکارندوی نه کوي چې د ټول هیواد امنیت دې وساتي. د هرات د امنیت د چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو غونډه په دې ښار کې د نړیوالو مرستندویو ځواکونو په مرکز کې شوې ده. د لیبیا واکمن معمر قذافی له هغو یاغیانو سره خبرې اترې کول رد کړي دي چې د ده یو څلوېښت کلنه واکمني پای ته رسول غواړي. نوموړي دا څرګندونې په خپل هغه آډیو پیغام کې کړي دي چې د ده په کورنۍ سیمه کې هغه لاریون ته واورول سو چې په زرګونه کسانو پکې ګډون کړی و. امریکا ویلي دي چې کرنل قذافی دي په هر حال کې دنده پرېږدي او د دې پریکړه به بیا د لیبیا ولس کوي چې دی په دې هیواد کې پرېږدي او کنه. افریقایي ټولنې په لیبیا کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ریپورټونه وایي چې د شام ځواکونو د دې هیواد په منځني ښار اومس کې په پراخه کچه چاپی وهلې دي. د ډی پی ای په نامه خبري اژانس د سیمې د اوسیدونکو له خولې لیکي چې د تشدد په ترڅ کې لږ تر لږه دوه تنه وژل سوي او په لسګونه نور ټپي سوي دي. دا کسان وایي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د څلور میاشتني پاڅون په ترڅ کې دا تر ټولو سخت تشدد دی. د ټپیانو د علاج لپاره له جماعتونو څخه د وینې د ورکولو اعلانونه هم سوي دي. په دې هیواد کې د بشیر حقوقو کارکوونکي وایي چې د تشدد په ترڅ کې یوازې د تیرې شنبې له ورځې راهیسې شاوخوا 50 تنه وژل سوي دي. او د جرمني پولیسو په دې تور کې یو افغان نیولی دی چې د القاعده شبکې او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ لپاره لا خو خلک تیارول او یا هم د دې ډلو لپاره پیسې راغونډولې. د دې هیواد څارونکي وایي چې د امید په نامه یوویشت کلن نیول سوی کس په انټرنیټ کې پر یو اسلامي ویبپاڼه ویډیو خپرولې او لیکنې خپرولې چې د ترهګرۍ استاینه وکړي او د ترهګرو ډلو لپاره خلک تیار کړي او یا پیسې راغونډې کړي. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو د بوریوال کاکړ نه اوریده. دا مشال ریډیو دی. د دې خبرونې په زولای کې مو درته دا راپورونه راغون کړی دي. په لندن کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې دوی په سیمه کې د روانې شخړې د هوارې برخه دي نه کې د شخړې او ترهګر د پاکستان او امریکا ګډ دښمنان دي.
وی آر دی پارت اف سولوشنز اینڈ وی آر ناٹ دی پارت اف دی پرابلم اینڈ اور کامن انیمی دی آر دی ملیٹنٹس.
د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وایي چې د حکومت هیڅ پلان نشته چې پر روایتي قبایلی جرګه سیستم کې بدلون راولي.
دا غوی قوانین دی یا ٹریڈیشن دی یا روایت دی هغه مطابق حل کی هغه کې خود حکومت دا انٹرفیرنس کولو سیس اراده نشته.
او په افغانستان کې د جوړ جړای خبرې ترې د چا سره روان دي. کارپو ایاس خان وای
تر اوسه پولیسو کوم خبرې شوې دي هغه فقط دی مولا محمد عمر تر مشرۍ لاندې طالبانو د پخوانی رژیم دی ځنې کړیو سره شوې دي.
ونی زخفرونه شعر او تصوف هم لرو د مشال سره وسی. خبردونکو دا مشال ریډیو ده. او د مشال ریډیو په دې ډومبنه خبري سات کې زه مجید بابر بدر سره ورزو د دې خبرونې ډومبني راپور ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په امریکا کې د کشمیر امریکن کونسل مشر غلام نبی فای د هند د انتظام د لاندې کشمیر پالیسۍ کې د بدلون په تور کې نیولې شوی دی. بلخوا د کل جماعتي حریت کانفرنس په شمول د پاکستان او کشمیر سیاسي ګوندونو ټکونه کړي دي او دا د کشمیر معاملې ته د زیان رسولو یو کوشش بللې دی. د نوموړي د گرفتارۍ په اړه د اسلام آباد نور د انیس اجمل دا راپور خو دې سره سره یو دا خبره هم کول ضروري ګڼم چې پرون د غلام نبی فای عدالت ته د وړاندې کولو ورځ وه. عدالت ته وړاندې نه شو او په دغه کې یو دا خبره هم را مخکې شوې ده چې د اف بی آی د 12 نورو کسانو د گرفتارۍ وارنټ وستی دي. نو دا په دې خبر کې یو نوی اپډیټ و چې تاسو ته مې وړاندې کولو. راځئ چې ورځو د انیس اجمل دې رپورټ.
د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه اف بی آی د غلام نبی فای پر ضد د دریو سلویختو پاڼو چارج شیټ عدالت ته وړاندې کولو په وخت دا تور لګولې دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی او پوز د ډاکټر فای په ذریعه د هند انتظام لاندې کشمیر پاړه امریکایي پالیسي په خپل حق کې بدلولو لپاره په غیر قانوني توګه سلویخ لکه ډالر لګولې دي. او ډاکټر فای د امریکې کانګرس غړو او سیاسي ګوندونو لپاره لکونو ډالرو فنډ ورکړی دی. د رپورټونو تر مخه مخه غلام نبی فایی با د پاکستانی حکومت غیر رجسٹر ایجنٹ په تور کې ډیر زر د شمالی ورجینیا په عدالت کې وړاندې کول شي. د کشمیر کل جماعتی حریت کانفرنس پخانی چیئرمین سید علی شاه گیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د غلام نبی فایی نیول د کشمیر تحریک پر ضد د امریکې او هند یو سازش دی.
خارجہ سیکرٹری محترمہ ہنری کلنٹن دوستان کے دورے پر آئی ہیں.
دا کار امریکی حق و حقوق کله چې امریکایی خارجہ وزیر د ہند په دوره ده او ہند خوشحالولو لپاره د امریکې او ہند یو شان ګډه کړنلار ده او هم دغه لړکی فای صاحب نیولې دي. محترم فای د تیرو دیرشو کالو راسي امریکا کې کار کوي او د هغه ادارو سره ښې اړیکې دي او تر دې پورې چې د اوباما انتخاباتو کې هم فای صاحب ډیر غټ کردار ادا کړو. نبیا که په هغه وخت کې په هغه تور نه اونې لګولې نو اوس ولی امریکا داسې کوي. د کشمیر مظلوم خلکو آواز اوچتولو لپاره ټوله نړۍ کې د کشمیر ښه نمائندگان دي. د فیصل عبدا گرفتاری د کشمیر معاملې ته زیان رسولو یو عمل دی.
سید علی شاه گیلانی سیاتوی چې د جولای میاشت په دریشتمه نیټه به په ټوله نړۍ کې کشمیریان تور ورځ نمانځي. بلخوا د جمعیت علما اسلام فی ګوند غړی حاجی رسودین د غلام نبی فایی د گرفتاری په اړه څه داسې وایي؟ د کشمیر چارو کارپوخ ارشاد محمود وایي چې د غلام نبی فایی نیولو سره به د پاکستان، هند او امریکې دواړو هیوادونو سره اړیکې نورې هم خرابېدی شي.
ڈاکٹر غلام نبی فایی کیا جو حراست میں ان کو لیا گیا ہے ایک بڑے نازک وقت میں لیا گیا جب
غلام نبی فایی سے ڈیر نازک وقت کی ونی ونی شو دا ہند او پاکستان پا اڑی کو کے ڈیرہ بہتری داروان وا دا خارجہ وزیرانو مذاکرات شروع کے دو والا دی او بل ہلری کلنٹن چی پا ہند کی موجود وا نو هغه وقت فایی سے گرفتار اکڑے شو. بل پا دی پیخہ کے چی دا پاکستان پا فوز او آئی ایس آئی کم گوتے پورتا کی گی نو دا دی اثرات با پاکستان سرا سرا دا کشمیر پا حالات ہم وی. دا فایی سے گرفتاری پا لڑ په کشمیر کې تور ورځ منځله کیږي او زما په خیال دا مسله به د عافیه صدیقی کیس نه هم غټوي ځکه چې فایی صاحب باندې ډیر تورونه دي. بل د فایی صاحب گرفتاری سره به د امریکې او پاکستان اړیکې نورې هم خرابې شي.
انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خوردونکو ورزو د خبرونې بل راپور ته د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی لندن ته د خپل سفر په مهال یو نړیوال رسنۍ سره په خبرو کې ویلي افغانستان او پاکستان باید تر دا منځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د پولي په اوږدو کې د روانې جګړې د ختمولو په لړ کې خپلې هڅې لا پسې ګړندۍ کړي. نوموړي په افغانستان کې د ثبات او امریکا سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان د همکارۍ ژمنه هم تازه کړې ده. په دې اړه رپورټ اورو د هارون باچا.
رویټرز اجان سره په مرکه کې سید یوسف رضا گیلانی وویل په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې له دې لامله کړکېچنې پاتې شوې چې په پاکستان له طالب ورپکو سره د مرستو تور لګېدو. ولې دا مهال دواړه هیوادونه د خپل شریک دښمن سره چې مذهبي افراطیان دي په ګډه د جګړې د پرمخ بولو په خبره سلا شوې دي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان ثبات، امن، ازادي او خپلواکي په خپل د پاکستان په ګټه دي. موږ د افغانستان د مسلې په حل کې یو رول لرو، نه دا چې د دغه مسلې یو برخه یو. او موږ دواړه سره په دې پوهېدل یو چې دواړه خواوې زوریدل یو او ځکه نو موږ د خپل شریک دښمن پر وړاندې باید یو ځای شو او زموږ شریک دښمن دغه ترهګر دی. له دې کبله موږ باید په ګډه سره کار
وکړو.
د پاکستان وزیر اعظم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د شریکې همکارۍ دعوې په داسې حال کې کوي چې د رایټرز اجانس د راپور سره سم په دې وروستیو کې د افغانستان له ختیځو سیمو سره په لګېدلې پوله جګړې سیوا شوې دي. پاکستان وایي دوی شړلې ترهګر چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې پناه اغستې له پولې دیخوا راوړي او عملیات کوي. د افغانستان دولتي چارواکي بیا پاکستان ملامتوي چې وایي پوځ یې د دوی په سرحدي علاقو توغندي وروي چې تر دې دمه پکې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 200 یادوي. رایټرز اجان سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم هم دغه ستونزې ته په اشاره وویل چې د افغان ولسمشر په مرسته او ډاډ به یې زر هلته لاره سمه کړي.
Border incursions, that is disturbing the gains what we have already made.
په پوله چې کم يرغلونه روان دي په ترس کې هاغه غټې چې وار لمخه مو لاس تراولې دي لکاره وستل کیږي او هم دغه وجدا چې هم ولس مشر کرځي او هم پخپل زو لدی کبلا چې دا يرغلونه ولي کیږي تر خورا زیات فشار لاندې او ځکه نو زه لولس پشر کرزی سره په مستقیمه توګه په تماس کې يم ترسو تر دا منځ غلط فهمیانې ځای ونه نیسی. خو دادا چې موږ باید د غیر غلونه لمنځه یو سو ځکه چې دا مسلې پیدا کول شي.
وی شوډ اوواید اول دیز انکرشنز بیکاز اټ کین کریټ پرابلمز.
د اجانس په وینا د افغانستان او پاکستان له پولیس سره لګیدلو هغه سیمو کې جګړې زیاتې شوې لچرتنه چې د امریکایي سرتیرو یو د پام وړ شمیر د افغانستان جنوبي خاري سیمو ته استول شوی دی. رائټرز اجانس په خپل راپور کې د افغانستان په چارو کې د یو امریکایي کارپوه جوشا فوست خبره راغستې چې وایي کچره افغانستان هم د پاکستان د توغندیو په جواب کې په بل مثله کاروایي ګوتې پوری کې نو موږ به ډیر په اسانه د دواړو هیوادو ترمنځ د یوې بشپړې کچې د جګړې شاهدان ووسو. د پاکستان وزیر اعظم رائټرز اجانس سره په خبرو کې وویل حکومت یې چمتو دی سو افغانستان کې د ثبات راوستو په موخه د دغه هیواد په مشرۍ طالب وسلوالو سره د روغې جوړې د پروسې ملاتړ وکړي. نوموړي ورسره دا خبره هم کړې چې امریکا او افغانستان باید د سیاسي جوړجاړي تګلاره پاکستان سره هم شریک کړي سو دا یقیني کړي شي چې لامل به په سیمه کې د پاکستان ګټو ته زیان نه رسیږي. د اجانس په خبره یوسف رضا ګیلانی د القاعده د مشر ایمن الزواهری په شمول د ترهګرو د مشرانو په تعقیبولو کې امریکا سره د همکارۍ ژمنې وکړې او په دغه لړ کې ترې د معلوماتو د شریکولو غوښتنه وکړه. نوموړي البته دا خبره په ډاګه کړه چې نور به د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای کارکونکو ته د پاکستان په خاوره د فعالیت کولو اجازه ورنکړي. د یادولو ده د پاکستان حکومت وروسته له هغې چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د خپل سري عملیاتو په ترڅ کې د تیرې مئی په میاشت کې اوسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه، د امریکا د جاسوسي ادارې مامورینو ته له دې هیواده د وتلو امر وکړ. امریکایي چارواکو بیا ویلي د ایبټ آباد د اپریشن په حقله پاکستانی حکومت سره د معلوماتو نه شریکولو غټ لامل په پاکستانی چارواکو د دوی بې باوري وه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
وګوریدونکو ورزو د خبرونې بل راپور ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې د نا دولتي ادارو کارکونکو ته یو شمیر ګواښونه دي. کله تختول کیږي په تازه پیښه کې د بلوچستان نه د امریکن ریډ کراس یا د دغه ادارې و غړي تختول شوي دي. نو په پاکستان کې د نن نه دولتي ادارو ته کم ګواښونه دي او هغوی ته څه مسلې دي او ستونزې دي؟ سراج زهیر دا راپورټ برابر کړی دی، راځئ چې ووري.
د امریکې په شمول د ملل متحد او نورو ملکونو غیر سرکاري فلاحي تنظیمونه قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امدادي او د بحالۍ په هلو ځلو کې بوخت دي او د ولس خدمت کوي. ولې بلخوا په دغه سیمو کې ان جی اوز یا غیر سرکاري فلاحي تنظیمونو ته یو شمېر مسلې ورپېښې دي او دړکې ورته ورکړې کیږي. دغه رنګ تیره ورځ د امریکایي تنظیم اے آر سی وغړي کوټه کې هغه وخت وتښتول شو کله چې هغوی د سرخاب سیمې نه واپس را روان وو. ولې د دې باوجود پاکستان کې د غیر ملکي تنظیمونو او ان جی اوز لپاره کارکونکي وایي چې دوی د ولس بیلو سره خدمت کوي او دوی به د هر قسمه دړکو نه پرته خپل وظیفه ترسره کوي. د یو غیر سرکاري فلاحي ادارې مشر هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په خپل کار کې ډېر مشکلات دي او وخت په وخت ورته دړکې ورکړې کیږي.
خدمت وکړو خو افسوس خبره ده چې بعض کسان داسې شته چې هغه دا غریبانانو خدمت ته ټینګیږي. نو کم به بارسوخه کسان چې دي د هغو مقصد هم داده چې دا یو متوسط نه مختلفې خبرې په پسې هم کېږي، لکه دا ښځه راوستې ده او دا خلکو له خدمت کوي او کېږي. خو مونږ د الله په امداد سره ښه په حوصله سره د خلکو خدمت کوو.
دغه رنګ کله چې مشال ریډیو د دفاعي او سیمه ییزو چارو تزیه نگار خادم حسین نو پوښتل چې دا څوک دي چې پاکستان د خیر خیګړې او د امدادي کارونو مخنیوي کوي؟ نو موري اویل چې ته هغه ریته د بیروزګاری لوجې خلک مایل کیږي، نو باید چې نړیوال رولولې ډېر خپل پاملرنه ورکړي. دغه راز با خپل تر هغه ری طرف ته یو کس هم نزي. پاکستان کې د غیر ملکی تنظیمونو کارکونکو ته د دړکو په بابلا خادم حسین مشال ریډیو ته زیاته کړه.
افسوس او د تشویش خبره ده چې داسې کارکنان کم چې په ترقیاتی تنظیمونو کې مصروف دي، که بلوچستان کې، که پختونخوا کې، که فاټا کې یا پاکستان نورو ځایونو کې کوي، د هغې تختول او د هغې په ذریعه په حکومتونو دباو اچول دا بالکل ټیپیکل د ترهګر تنظیمونو، تندرو تنظیمونو موډس اپرنډي ده یا د هغې حکمت عملي ده. زما په خیال کې عمومي خلک په دې حواله ښه خبر دي چې کم کم تنظیمونه ترقیاتی حواله باندې کار کوي، د هغې کارکنانو ته دې تحفظ
د مطبوعاتو تر مخه د تیرو دوو کالو راهیسې بلوچستان کې د غیر ملکي تنظیمونو په کارکونکو حملو کې زیاتوالی شوی دی، چې له کبله بلوچستان کې ګڼ شمېر د امدادي ادارو دفتر بندې شوي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریڈیو اور یواز پختو په پختو ویلو نه دا پختو کې نور روایتونه دي جرګی دي او مرکی دي او د خبرو د لارې ستونزې ختمول دي دا پختو ده او په دغه اړه باندې چې د پختو د قبایلی سیمو په جرګه نظام کې به څه بدلون راشي او کنا دا احمد الله دا رپورت برابر کړی دی راځي چې په ګډه وره
دستوری تخپل وینا کې د کیمپ مشر نوید شینواری اویل چې دا سروې موږ د فاټا په و ایجنسیانو او شپږ اف آر کې کړی دا چې پکې موږ د یو نیم زر خلکو نه چې و نیم سو پکې زنانه وي او و نیم سو نارینه شامل دي نرای اخستې دا چې جرګه نظام خده او کنه او د دې څومره قسمونه دي د باجوړ ایجنسی نه تعلق لرونکو ملک شیخ جانزاده خان وایي چې په کار دا چې حکومت جرګې نظام ته وده ورکړي ځکه چې دا واحد نظام دی چې خلکو ته ترې زر او اسانه انصاف ترلاسه کیږي
پورا تاریخی پس منظر لري قبایل د قبایلو ډیر غټ غټ مسائل دي صحیح بلدیاتی نظام چې هغه تجرګیز نظام ویلی شو مونږه چې په تحصیلونو کې په ایجنسی کې دي د خلکو ټاکري خلک هغه دی راضي د ایجنسی جمله امور د ترقې یا نور څومره وړلوي کارونه چې دي هغه دی دغه مقامی کنسولونو دغه مقامی جرګو په ذریعہ باندې حل کیږي نو د دې سره سره به په قبایلی علاقو کې امن او خوشحالي مراشي او ترقی به مراشي
د زنانو حقونو لپاره کارکونکو فریال ګوهر وایي چې جرګه نظام خوی خواله دې کې زنانو ته د دوی حقونو نه ملاويږي په کار د چې نه صرف په دې کې بدلون وکړي شي بلکې زنانو ته پکې هم برخه ورکړي
جو لوګ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرفیکٹ سسٹم ہے وہ میرے خیال میں اس کو وہ درجہ
کم خلک چوای چې جرګه یو مکمل نظام دی نو زما په خیال دا خلک ورله هغه درجه ورکوي کوم چې د انسان جوړ یو شی ته نشي ورکولې ځکه چې د انسان جوړ کړی شوی هیڅ یو شی مکمل او جامع نه وي دغه شان دوی چې کومې د جرګې خبرې کوي نو دې کې زنانو ته هیڅ واک اختیار حاصل نه دی بلکې دې زنانو فیصله هم سړی کوي بهتره بداوی چې ملکی قانون په فاټا کې هم نافذ کړی شي
د فریال ګوهر دی غوښتنې په جواب کې متحده قبایلی پارټۍ مشر حبیب ملک وایي چې جرګی نظام کې زنانو سره هیڅ ظلم زیاتې نه کیږي بلکې جرګه کې خود زنانو حقونو ډیر خیال ساتل کیږي
یاره بالکل نه کیږي ولې کیږي زمونږ د پښتنو د قبایلو کم نظام دی دا ډیر یو مضبوط نظام دی او زمونږ د پښتنو د قبایلی په معاشرو کې هم خزته او بچو ته بھرپور خپل حق ملاوي
د دستوري مشر ملما بیرستر مسعود کوثر نه چکلا مشال ریډیو او پختل چې زیاتره قبایلی اولس خپل مسلې د جرګې د لارې هواروي نو بیا ولی حکومت دې ته قانوني تحفظ نه ورکوي
اف سی آر هم چې کم دی نو اغم دا ټوټل ایشو چې کم دی هغه باندې دا لاګو نو چې کم پروټیکټډ ایریاز دی الته کې د سرکاري جرګې اهمیت زیات هو کني چې د کومونو خپل چې کم د پروټیکټډ ایریا نه علاوه مسلې دي اخو دا وی خپل جرګې او د خپل چې کم دا غوي قوانين دي یا ټریډیشن دي یا روایت دي هغه مطابق حل کړی هغه کې خود حکومت دا انټرفیرنس کولو سیس اراده نشته
یاد دی وی چې ملک کې د زنانو حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونه دا دریز لري چې جرګه نظام کې د سوره رسم لوجه زنانو سره ظلم زیاتې کیږي په کار دی چې نه صرف دا رسم ختم کړي بلکې زنانو په حق لا په جرګه کې کیدونکو فیصلو کې د دوی نه رائے هم واخستې شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
مشال در سره هر وخت هر غړی هر وخت ستاسو ستوندو ته ګوري او په خیبر پښتونخوا کې د تور جړی د هپټایټ سی لکبله ډیر ستوندې دي په دغه صبح کې په دې اړه باندې د ستنو یا د ساسکو ورکولو یو مهم شروع شوی دی په دې اړه باندې شبیر جان دا رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت نن د صوبې ټولو غټو ضلعي هسپتالونو او ټیچنګ هسپتالونو کې د جړی یا د هپټایټس سی مفت علاج شروع کړی دی د خیبر پښتونخوا صوبای صحت وزیر سید ظاهر علی شاه وینا وا چې د جړی په مریضانو کې ورځ تر ورځې زیاتوالی راځي او د دې مخنیوي لپاره صوبای حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي کله چې موږ د صحت صوبای وزیر سید ظاهر علی شاه نه پښتنو کړه چې حکومت د علاج په ځای د ناروغو د لګیدو په وجوهاتو باندې ول ډیر زور نه راوړي ظاهر علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې پدا غړخ باندې هم پته دې سره کار روان دي
موږ چې زیات دې باندې کار کوي لګیا یو هغه دې پریوینشن سایت چې دا خو یو سره د دې اپټایټس مریض شي نو هغه د پاره علاج دي چې هغه کیسه څنګه موږ کمیر اوسته شو هغه سایت باندې موږ زیات کار شروع کړی دي هغه کی پریوینشن دي هغه کې بیا د دوی سره راځي بیا سکریننګ چې کوم هاسپټلز کې بلډ اخیستل کیږي دا هغه پراپر سکریننګ کیږي کنه کیږي نو هغه امپروو شي دا ټول هغه کې یو پورا یو جوائنټ پیکیج روان کړی دي
د پښتنه په جواب کې چې د زړی نارو وطن با سرنګ دا مفت علاج ترلاسه کوي آیا د مخ کې پرنګ با دوی اسپیټال کې فارم ډکوي او کنه د ٹیسٹ رستو با علاج شروع کی گی انہوں نے مولی زیادہ کلا
اس پورے خود فارم دا کولو طریقہ دے آپ اگر پورا پر صبح کی دے سیکنڈ سیچ دے اگر دا سے مونگیو پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرو پشاور نا فرسٹ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ بے نظیر ہیلتھ سپورٹ پروگرام لان دے نو آئے کے بدا اٹ واز اوپن فار آل ٹول دا پا رہی چے ہر سو کے راضی چے اگر بس اگر ہاسپٹل تراشی اگے ٹیسٹ ہوشی اور پازیٹو ہوئی چے پازیٹو دے نو مخے سر اگے علاج شروع شی اگے تبل جاتا تک بچن تو
بلکہ ہسپتال کے موجود دا زڑی یو نارو غزنانا مشال لیڈو تو ویل چے دا زڑی علاج دا بیوسا اور دا غریب اولس توس نہ بار تھا ادا دا حکومت ذمہ وار دا چے دا سے قسمہ گامو نہ پور تکڑی اور دا غریب اولس مرستی اکڑی
ما دل تو زی ٹیسٹ کئی اور زا خومنگ دے پارا فائدہ کی دا کنا دا خودی رخ خبر دا اللہ دا تو نور محمد بر کی چٹو لو خلق دار دا سیم دا دا چے بیوسا ی دی اگوی دا پارا دی خدا بس نہ رسی کنا غریب خلق کو پہلے زمون وس نہ رسی چے زما دی گالو چے ز بیمار ہیں بار بار ٹیسٹ نہ دوایا نہ ہر سکو ما دل ترا شما دل دا چے دا اونشی بیماری پتہ نہ لگے گی باہر لالا شما غریبی دا دیڑی کئی آگے بانی سکے گی کور کی رہی نکی گی اگر بمونگا سکو
چلے دیوی چی دا مریضان غختن اکڑا چی حکومت تے دا علاج نزیات تا بیمارو دا خوردو پوجوہات و مخنیو باندے دیر زور روڑی نو دارنگ با دا مرزون و مخنیوی دیر پاسان ہوشی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پی خبر
غوردن کو دا مشال ریڈیو دے دا صحت دا کار پوہانو دا دریز دے چھے تور جڑے دا گندو اوبو دا سکلو نہم جوڑی گی نو خپل اوبو چھے کلا ہم تا سسکی یا ماشومانو تے ورکوی نو حقا لگی پا ہور باندی یا شوی او بیا یا خوی او بیا سکی دا یا واسان طریقہ دا پا کورونو کی ہم کولی شو خرچا پی ہم نرازی نو پدیاڑا باندی یو بل رپورٹ لرو چھے پا خیبر پختونخوا کی پی خوارو ملکن کی دا امریکا دا مرستندو ادارے یو ایس اے آئی ڈی دغی سبی سرا دا سکلو دا اوبو دا پروجو دا بیا رغولو منصوبی معاہدی کری دی غلام غوث دا رپورٹ برابر کری دی رازی چھے پا گڑے ورو
د خیبر پختونخوا د حکومت او د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی ترمنځ د اتنیم عرب روپو یو لوازنامه لاسلیک شوې ده چې په پری په پیښور ملکن او ډیرا اسماعیل خان ډیویژن کې د سکلو د سپا اوبو منصوبې او د ګنده اوبو په خوندي ډول د وستلو منصوبې پیل کولې شي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور خبریالانو ته وویل
تقریبا 8.5 بلین تقریبا 8.5 بلین روپیز هغه لپاره سیوریج واٹر کلین واٹر دا پیخور ڈویژن ملکن ڈویژن اور ڈیر اسمیل خان ڈویژن دا پارا دی دے باندے اگریمنٹ شوے دے امریکن حکومت صوبائی دا حکومت تبا ورکی اور منگ آر ایڈی اپل ایڈی پی کے تقریبا 526 ملین روپیز دے کال کیا چولی دے دا پارا
پا پیخور ڈیر اسمیل خان اور ملکن ڈویژن کی بدا منصوبے در روان کال دا فروری دا میشتینا پیل کولی شی
دے باندے پورا فیزیبلیٹی تیار دے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر فروری کے پاپا دے کار شروع کی
د خیبر پختونخوا د حکومت او د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی ترمنځ د اوبو د منصوبو لپاره د 8.5 ارب روپو د لوازنامه په داسې حال کې لاسلیک شوې ده چې د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس د یو خبر تر مخه امریکایي چارواکو د پاکستان په هغه غیر دولتي ادارو کوم چې په امریکایي امداد د پرمختګ کارونه کوي د داسې ګامونو پورته کولو غږ کړی دی چې په واضح ډول ولس ته دا څرګنده کړي چې دغه مرستې د امریکایي حکومت او ولس له اړخه رالېږلې شوې دي. د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس د راپور تر مخه په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمران منټر څو میاشتې وړاندې دا فیصله کړې ده چې د امریکایي امداد سره د امریکې جنډه هم وښودلې شي چې خلک په دې خبر شي چې دوی ته رارسېدلې مرستې امریکنۍ دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
خوردن کو دا مشال ریڈیو دے په پاکستان کې د بجلی نرخونه ډیر زیات شوی دي او عام مزدور کار غریبان خلک ته سر ټکوي. سراج ظهیر دغه ته کې یو سو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه یې سوې راځي چې په دې کې وره
دا پاوام باندې بوج چوي او دا چکم دا خلک بدا زاپا چې بجلی کیږي گیس کیږي دا خلک چکم دا خلک دی برداشت کیا بخل بچو لري زفر کوي
بجلی ہو لگا ہر میاں اشار دو میاں اشتے بلکہ پدے کال کے خدمہ بخال 60-70% گران اشوا وہ عوام یا خلق دکانداران اس سو کم لگا پدے بانے لگا نا اس مظاہرہ کئی
قرضداری دے د بجلی بلونه را پاسې راځي خپ بجلی نه او بلونه را پاسې ډېر راځي تقریبا چې بل ما شپږ سوه خالي د کور بل داخل کو 1500 مې دکان داخل کو نو دا به کمه ته دا خبر رسېده یو نه 1000 راوالو بل نه 1000 راوالو هغه سودا راوړو سودا رانه په بلونو په یو شیز کې په بل شیز کې لاړ شي الټه چې بیا حساب کو سالو 500 روپیا قرض دی.
بجلی په وجه باندې ډېر غټ پریشانی دی لکه بجلی نه نو د دې په وجه موږ خپل کار نه بجلی خو جی 20 گھنٹے لوډ شیډنګ دی غالبا
20 گھنٹے چی دا بجلی نہیں سلور گھنٹے چی نو دا من تا پتہ لگی جا کہ لشل منٹ لشل منٹ بجلی او باقی چی دی جی بس لشل منٹ بجلی راشی بیا در سلور گھنٹے چی دی بجلی نہیں بلدا دی جی بجلی نہیں او بل زیات راجی
خبر دنو کہ بجلی نہیں من بیا ہم تاسو مشال لری اور دے شی اور پ خیبر پختونخوا کی وخت شوی دے سحر لسنی می بجے او ورجو بوریوال کاکڑ تا چی دا خبرونو لنڈیستی اور
د پاکستان وزیر اعظم وای دوی د افغانستان د مسلې په هوارولو کې کردار لري او د دې ستونزې برخه نه دي. د امریکا په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې هغه وړاندیز رد کړی دی چې پر پاکستان د ټولو مرستو د درولو غوښتنه کوي. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وایي پاکستان د اسامه بن لادن ملګری نه وي بلکې په دې کې پر لوړه کچه لاپرواهي شوې ده چې هغه د دومره وخت په پاکستان کې اوسېدی. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د هرات د امنیت چارې هم افغان ځواکونو ته سپارلې دي او د لیبیا واکمن معمر قذافي له هغو یاغیانو سره خبرې اترې رد کړې دي چې د ده 41 کلنه واکمنۍ پای تر سوال غواړي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو د پورېوال کاکړ ناورېدو ورزو د دې خبرونې بل برخه تا. په پاکستان کې دننه چې کومې ورسپانې دي تاسو ته موږ هر ورځ د دغه ورسپانو د اداریو او د سرټکو په اړه باندې وایو. ریاض ګل د نننی اخباراتو ته کتنه کړې ده او د رپورټ را لېږلې.
نن ورځپاڼې جنگ او اکسپرس خپل اداریه په مشترکه مسله لیکلې ده او وایي چې تیرو ورځو کې په غیر قانوني توګه یورپ ته تلونکي 11 کسان په کنټینر کې د سا بندې دوله وجې مړه شوې دي. اداریه وایي چې دا سړومبې پیښه نه ده بلکې د دین وړاندې هم سو سو زره داسې شوې دي چې د سمندر په لار په غیر قانوني توګه د ایجنټانو په ذریعه اکثر خلک غواړي چې د پیسو ګټلو لپاره یورپي ملکونو ته لاړ شي او د دارنګا پیښو ښکار شي. اداریه لیکي چې ملک کې د روزګار نشوالي او کم اجرت ولس په دې مجبور کړی دي چې جائز او ناجائز طریقہ د روزگار لارې جوړ کړي. باید چې حکومت د ملک دننه او بهر ملکونو کې د روزگار موقع پیدا کړي چې دا شان د خلکو وجنه کم شي او د هغه ایجنټانو خلاف هم سخت کاروایی پکار ده چې څوک د انسانانو په کاچاک کې ککړ دي او د دوی د ژوند سره لوبي کوي. د دې سره سره اولس له هم په داسې طریقو بهر ملکونو ته د تلو نه ډډه پکار ده. دغه شان رسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د روزې راتلو سره د نورو سیزونو په شان د پیښور کسابانو هم د غوښې په نرخونو کې د 150 روپے کلو پورې زیاتوالی کړی دی. ادارې لیکي چې د غوښې نرخ اوچتېدو کې نه یوازې کسابان بلکې لوی لوی ډیلران هم ککړ دي چې هغوی په ګرانو نرخونو کسابانو ته غوښې ورکوي. ادارې مخکې وایي چې باید حکومت د کسابانو او غوښې د لویو ډیلرانو په ضد ګامونه پورته کړي. ګنی که دا سلسله دغه شان روانه پاتې شوه نو روژه کې به دا نرخ د عام وګړي د اغستو نه اوچت شي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي د اردو ژبې ورځپاڼه آج او د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلي ټایمز خپل ادارېیې د هیلری کلنټن د هند په دوره او افغانستان کې د روان جوړجاړي په عمل لیکلې ده. ادارېیې وایي چې امریکایي وزیر هیلری کلنټن د هندوستان نه یو وار بیا په پاکستان غږ کړی دی چې هغوی د ګاونډي ملکونو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي او دا چې دوی د شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې په ضد کاروایی پیل کړي. ادارېیې وایي چې داسې حالاتو کې چې د امریکې او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او دلته د امنیت صورت کې به ټول جنگ د پاکستان قبایلي سیمو ته راوړي نو پاکستان بچر هم ځان په خپل پچاړه اونه وهي چې دوی ځان ته یو بل محاس کولو کی. اداریه اخره کې لیکي چې امریکا له پکار دي چې د نورو ملکونو په ځای پاکستان ته پاملرنه ورکړي او د جوړجاړي او خبرو اترو عمل کې پاکستان هم په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په وال سټریټ جرنال کې لیکوال جیسن اوکمن لیکي د کابل هوایي ډګر په دغه ملک کې د پرمختیايي پروژو لپاره د ورکړل شوو په ملیونونو امریکایي مرستندویا ډالرو د بهر وستلو لپاره یو بهترینه لار جوړه شوې ده. لیکوال د امریکایي ورځپاڼې هغه رپورت ته اشاره کوي چې یو کال وړاندې پکې د دې هوایي میدان په اړه په اول ځل اندېښنې څرګندې شوې وې او لیکي چې د شورو په ورځ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال ویلي چې د دې پیسو د بهر لیږدولو د مخنیوي پاره هسې د یو څو عواملو له وجې اغېزمنې شوې دي چې معلومول یې ګران دي. لیکوال جیسن اوکمن لکھی د ملی امنیت تسانگ پلان و چې د دې مسلې د حل لپاره به په هوایی میدان کې د پیسو د شمیرلو لپاره ماشینونه ولګوي. خو دغه پلان و میاشت وروسته هم عملی نشو پر دې چې امریکایي او افغان چارواکي د ماشین ځای ټاکلو باندې راضی نشو. بلخوا مهمو یا وی آی پی خلکو ته اوس هم اجازه شته چې له هوایی میدان خپل پیسې بې له معاینې بهر وباسي. همدغه د امریکایي چارواکو یو مهمه اندېښنه ده چې دا فکر کوي ځینې تاجران په غیر قانوني توګه ځان سره ډېرې پیسې خلیج فارس او نورو ځایونو ته وړي. لیکوال لیکي د رپورټ تر مخه امریکایي ایجنسیانې هم په جدي ډول ګامونه نه اخلي چې په افغانستان کې د داخل شوو پیسو څارنه وکړي.
پرزوبل راپور ته څنګه ستاسو معلومه ده د افغانستان نه د امریکا د پوځونو واپسي پیل شوې ده او دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا د دې واپسۍ نه پس د افغانستان کوم کمی پوځ دی هغه دومره چمتو دي چې دغلته کې امنیت په ځای پرې وساتي؟ په دې اړه برطانوي رسپانې ګارډین او د مشال ریډیو مرکزي خبر مرکزي څانګې بیل بیل راپورټونه خپور کړي دي. بوریوال کاکړ د دغه راپورونو غټ ټکي وړاندې کوي.
ګارډین روسپانه د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو د یوې غزمې په اړه لیکي چې دا لومړی ځل وو چې دوی بالکل په خپل سر سیمې ته وتلي وو. د دې عسکرو کپتان حلیم خان دا هم ضروري نه وګڼلې چې خپل امریکایي ملګري په دې خبر کړي چې دوی له عسکرو سره یو ځای په غزمه وځي. روسپانه لیکي دا یو داسې څه وو چې د لویدیځ هغه چارواکي به یې خوشاله کړي وي چې په افغانستان کې د امنیت د چارو د سپارلو لپاره هر څه په خطر کې اچولي وو. ورسپانه زیاتوي داسې به په لنډ وخت کې ونیسي چې افغان ځواکونه په جړی ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په شان په یوه ورځ کې دوه ځله غزمې ترسره کړي، خو دوی د دې جوګه دي چې یو ځل داسې وکړي. د هلمند والی ګلاب منګل وایي وسلوال طالبان به هڅه کوي چې افغان ځواکونو ته د واک سپارلو په اړه پوښتنې راپورته کړي، خو د هغه په خبره دوی به دې ته تیار وي.
زه فکر کوم د طالبانو هڅې دا دي چې د ترانزیشن بهیر
ګارډین لیکي په لومړي سر کې د افغانستان د ملي اردو لویه برخه نالوستې وه او د هغوی د روزنې لپاره مامور سوو شخصي روزونکو هم د دوی په روزلو کې د پام وړ پرمختګ نه و کړی. له هغه وروسته امریکا شخصي روزونکي لري کړل او د دوی د روزنې لپاره یې په لویه کچه پیسې خرڅول پیل کړل. د ورځپاڼې په لیکنه یوازې به په روان کال کې د افغانستان د ملي اردو پر روزلو دولس ارب امریکایي ډالر خرڅول کیږي، کوم چې تر یو حده د افغانستان د ټول اقتصاد برابر پیسې دي. د هلمند والی ګلاب منګل هم وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو د سپارلو بهیر رښتونه دي او نړیوال ملګري به د افغان ملي اردو د روزلو ژمنه پوره کوي.
زه باور لرم چې تر 2014 کال پورې د ټول بهیر په خړ ور سره تر سره شي، خو بیا هم دا مربوط پدې دی چې نړیواله ټولنه تر کومه حده پورې خپل هغه تعهدات او مکلفیتونه چې د افغانستان د ځواکونو یا د افغانستان د ملي وسلوالو ځواکونو د تربیه، تجهیز، تسلیح کنه وسلوال کول او تجهیز کول په برخه کې د روزنې په برخه کې لري تر کومه حد پورې دوی خپل مکلفیتونه سرته رسولی شي.
خو ورځپاڼه ګارډین د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یو پوځي پوهنتون د پروفیسر ټام جانسن له خولې لیکي چې داسې نه ښکاري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه لاسته راوړنې ولري. هغه ځکه چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د دفاع د وزارت د یو ریپورت لمخې په ټول هیواد کې یوازې یو داسې پلټون وو چې په خپل سر عملیات ترسره کړي. ورسپانه زیاتوي مهمه پښتنه دانه ده چې افغان ځواکونه به د غزمو جوګه سي او کنه، بلکې پښتنه ده چې امریکا به د دوی د خرڅونو پوره کولو ته دوام ورکړي او کنه. امریکا دا وخت په افغانستان کې د خپل پوځ پر عملیاتو په یو کال کې 160 ارب ډالر خرڅوي او د یو اټکل لمخې تر 2014 کال وروسته به د افغانستان ملي اردو او پولیسو ته د کال له شپږو څخه تر 8 ارب ډالر په کار وي او دا به د امریکا لخوا اسرائیل او مصر ته تر ورکول کېدونکو مرستو زیاتې پیسې وي.
وګوریدونکو هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د فرانس خبری اجانس ایف پی لیکي کارپوهان وایي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. د ټولو حالاتو ته په کتو آیا د سولې بهیر رښتیا هم پرمختګ کوي او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د موږ د همکار پامیر ساحل دا راپورټ اورو.
د فرانسې خبری ایجنسی اف پی لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ پټې خبرې په جرمنی او قطر کې شوې دي. خو د ایجنس په خبره تر ټولو لوی شخړه په افغانستان کې د امریکا د پخو پوځي اډو آثار دي. همدا لامل دی چې دا غونډې په جدي خبرو کې نه دي بدل شوې. د سولې د چارو لپاره د کارنګي په نوم د ادارې ګیلیز ډورنوسورو وای په حقیقي ډول د 2012 زیږیز کال تر اوړي به د سولې تړون وشي، ځکه چې تر هغه وخته به له افغانستانه د ناټو په مشرۍ کې د ځواکونو درېمه برخه وتلې وي. د سیاسي چارو کارپوه او خبریال ایاز خان مشال راډیو ته وایي تر اوسه پورې په جدي ډول د امریکا او افغانستان او طالبانو خبرې هم لا نه دي پیل شوي.
تر اوسه پورې چې کومې خبرې شوې دي هم د کرزي صاحب د حکومت او د امریکې د حکومت او د طالبانو ترمن، هغه فقط د دې په اړه وي چې باید مونږ څنګه خبرې وکړو، د خبرې پروسه څنګه وي، طالبانو ته آیا یوه نمائندگی جوړه شي، د نمائندگی په کوم ځای کې پکار ده، هم ورته خبرې. او بل دا چې د طالبانو په هکله باید دا ووایو چې تر اوسه پورې چې کومې خبرې شوي دي هغه فقط د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې طالبانو د پخواني رژیم د ځینې کړیو سره شوي دي، او کېدای شي په دې کې ځینې نورې کړۍ لکه د حقاني ډله هغه پکې برخه ونه لري.
بېلابېلو کارپوهانو په دې وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما پر پلان داسې نیوکې کړې وې چې له افغانستانه د ځواکونو چټک ویستل به په دې هېواد کې حالات لا نور خراب کړي. د سولې د خبرو په تناظر کې د کونو استل څه معنا لري؟ ایاز خان وایي د 3000 عسکرو استل به ډراماتیک بدلون رانولي.
څومره پوري چې د پوز د وستلو خبره ده، نو د ما په فکر د 3000 عسکرو د افغانستان وستل به یو ډول ډیر ډراماتیک بدلون رامنځته نه کړي، ځکه چې 3000 عسکر لاړم شي نو 10000 عسکر د امریکایانو، تقریبا 15000 عسکر د نورو هیوادونو، هغه به په افغانستان کې پاتې وي. او د افغانستان مسله اصلا یو پوځي مسله نه ده، یو سیاسي مسله ده، او سیاسي حل ته باید ډیر کار وشي.
د ایاز خان په خبره د افغانستان مسله سیاسي ده او سیاسي حل ته اړتیا ده. نو دا سیاسي حل څنګه راتلی شي چې لاله طالبانو سره خبرې هم په سم ډول نه دي پیل شوي؟ په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر مشر او د سیمه ایزو چارو کارپوه غفور لیوال یې په ځواب کې وایي
دغه د خبرو منطق چې دی دا دوو هغو لورو ترمنځ مطرح دی چې د بدلون راوستلو یا لږ تر لږه د جګړې یا د سولې کولو صلاحیت ولري. زه داسې فکر کوم چې دغه ستونزه تر ډېره بریده سیمه ییزه او نړیواله ده، او یوه برخه عوامل داخلي دي. که د سولې دپاره بین المللي او سیمه ییز یا د منطقې په سطحه د نورو هیوادونو په ګډون د سولې دپاره عملي زمینه رامنځته شي، بیا دغه داخلي یا د افغانستان دننه عوامل چې د جنگ دي دا به اسانه حل کېدای شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان مسله د سیمې او د نړۍ په سطحه هواریدای شي. د سیاسي چارو کارپوه ایاز خان وایي د خبرو د نتیجو مسله ډیره پیچلې ده او ډیره پوښتنې پیدا کوي.
د خبرو د نتیجو مسله په ډیرو پیچیده خبرو پورې تړلې ده. فرضاً په دې سیمې هیوادونو ګټې په څه شي کې دي؟ آیا امریکا، ناتو او غرب به وکولی شي چې دا هیوادونه دې ته آماده کړي چې په پوره ډول د دې خبرو شاته ودرېږي؟ مونږ په دې وروستیو ورځو کې ولیدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری کابل ته سفر وکړل، تهران ته سفر وکړل، پرون په سعودي عربستان کې او پاکستان کې دا ډول خبرې وي چې ګواکې دی هڅه کوي چې د افغانستان د سولې سره هم مرسته وکړي.
لمشال راډیو سره د خبرو پر مهال غفور لیوال بیا وویل د افغانستان راتلونکي د هیواد په خلکو پورې تړلې ده چې آیا دا خلک تر کومه حده د ملي مشرتابه تر لاندې ووسي او په خپلو منځو کې به سیاسي اجماع ته ورسي او کنه. له طالبانو سره د سولې د بهیر د پرمختګ په اړه مشال راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا له مشر برهان الدین رباني او د شورا له ویان مولوي قیام الدین کشاف سره خبرې وکړي، خو دواړو کسانو د مصروفیاتو له کبله له خبرو کولو ډډه وکړه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
خبردون کوم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. برتانوي ورځپاڼه ډیلی ټلیګراف په یو راپور کې د افغانستان د هلمند ولایت د والي ګلاب منګل له خولې لیکلي دي چې په یاد شوي ولایت کې به افغان ځواکونه تر هغه وخت په خپله د امنیت په ساتلو کې بریالي نه شي تر څو چې له پاکستان سره ګډه پوله خوندي شوي نه وي. غټ ټکی د دې مقالې د بوریوال کاکړ ناورو.
د هلمند والی ګلاب منګل په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته خبرداري ورکړی دی چې له پاکستان څخه د ورتلونکو طالبانو د عملیاتو مخه دی ونیسي. ګنې د هغه په خبره دا به د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته ستونزې رامنځته کړي. ګلاب منګل دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړی دی چې د افغانستان ملي اردو او پولیسو د هلمند ولایت د مرکز د امنیت چارې په خپل لاس کې اخیستې دي، کومې چې له 2000 کاله برتانوي ځواکونو سنبالولې. دا د برتانوي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د یوې سیمې د امنیت سپارلو لومړی پړاو دی. په تیر شاوخوا 10 کاله کې په افغانستان کې 308 برتانوي سرتیري وژل شوي دي. ورسپانه لیکي ګلاب منګل چې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل دا ترهګرۍ مرکزونه په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې دي، او تر څو چې نړیوالو ځواکونو له پاکستان سره ګډه پوله خوندي کړې نه وي نو په هلمند کې افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو د سپارلو بهیر نشي بریالی کېدای. ډیلی ټلیګراف زیاتوي په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو کمانډانان او افغان چارواکو په وار وار ویلي دي چې داسې ښکاري چې طالبان د پاکستان له خاورې په افغانستان کې عملیات کوي، او د دوی په خبره د پاکستان په پوځ کې ځینې عناصر له دې وسلوالو طالبانو سره مرسته هم کوي. ورسپانه زیاتوي د هلمند ولایت له پاکستان سره لګېدلې سارای سیمه تقریبا د نړیوال او افغان ځواکونو په واک کې نه ده، نو ځکه قاچاقبران د اپیمو کاروبار کوونکي او یاغیان په اسانه په دې سیمه کې تګ راتګ کوي. په هلمند کې میشتو 1500 بهرنیو ځواکونو زیاتره پام د دې ولایت د شمالي او مزنۍ سیمو امنیت ته کړی دی، چیرې چې په لوی شمېر خلک ژوند کوي. ورسپانه لیکي د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د ولایت د نورو سیمو په پرتله آرام دی، او د ښار د مرکز امنیتي چارې د افغان ځواکونو په لاس کې دي. ډیلی ټلیګراف د برتانوي ځواکونو د ویاند لیفټیننټ کرنل ټیم پریبرګ لخلې لیکي چې په دې سیمه کې د تیر یو کال په اوږدو کې هیڅ کله هم د افغانستان ملي پولیسو له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. ټاکل شوی ده چې تر 2014 کال پورې به افغان ځواکونه د ټول هیواد د امنیت چارې په خپل سنبال کړي. ورسپانه د افغانستان د ملي اردو د یو افسر کرنل امین جان لخلې لیکي چې د امنیت د چارو افغان ځواکونو ته سپارل په بیړه دي، او د هغه په خبره مشته تر اوسه پوری د پوځي سامانونو اړتیا ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
شیر او تصوف
په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
مون او متلونه
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو ورځو ونیس پروګرام شعر او تصوف ته زموږ همکار احمد شاه اعظمي دا تاسو د پاره برابر کړی دی، او په دغه پروګرام کې د پښتنو د صوفیزم او د پیر روخان ذکر شوی دی. نو راځئ چې وورو شعر او تصوف.
د پوهان په ان تصوف د هغه وخت راهیسی په وجود کې راغلی د کوم راهیسی چې د مذهب تصور مان سره راغلی دی، خو د پښتو ژبې د شعر او ادب په نړۍ کې د تصوفي مکتب بنسټ ایښودونکی بایزید خان بلل کیږي چې په اولس کې د مینې او پوهې ورکولو لکبله د پیر روشان په نامه شهرت وموندی. پیر روشان په 1528 میلادي کال کې د هندستان په جلندر کې پیدا شو، خو د پلار د په ماشومتوب کې لا خپل کورنۍ و خپل پلرنی ټاټوبي سوهلي وزیرستان ته راوسته. د ادب و څنګ ته پیر روشان د تصوف په ډګر کې ځان لري یو بیل مقام پیدا کړی. دی په پښتو شعر او ادب کې د تصوفي لارې مخکش او سرخیل بلل کیږي. پیر روشان د پښتو شعر او ادب په ډګر کې یو بشپړ نسل وروزی، او په خپل تحریک کې د پښتو هغه نامتو شاعران پیدا کړه چې د پښتو شعر او ادب مخکشان بلل کیږي. کایوې خواته د رزم او مجاهدې په لړ کې پیر روشان روشانی تحریک جوړ کړی، نو بلې خواته بیا په وزیرستان کې د یو شمیر مریدانو په درلودلو سره د روشانی سلسلې یا طریقې په نامه یو نوی تصوفي لار د تصوف ونړي تور وپیژندل چې اوس هم دوام لري. دا چې په پښتو شعر او ادب کې تصوف څرنګه پیل سو، په کابل کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې په پښتو شعر او ادب کې د تصوفي مکتب بنیاد پیروشان کښې شو دی چې بیا د مریدانو په اثارو کې هم د تصوف څرک څرګند و.
د تصوف یو بنیادی او اساسي مکتب بایزید روخان لخوا جوړ شو چې د تصوف اته مقامونه یې درلودل، او په عین حال کې د تصوف د ملي مبارزې او د ملي ازادۍ لپاره استخدام کړی و. له مغولو سره یې جګړې کولې او د پښتونخوا د ازادۍ لپاره یې هڅې کولې. خپل مریدان یې دې ته هڅول چې د مغولي ښکېلاک په وړاندې وجنګېږي، او په همترز کې د تصوفي ادب یوه لویه ذخیره په روحاني کورنۍ کې رامنځته شوه، او د ده مرید ارزانی خیش کې یو لوی کلیات لیکل چې ټول د روحاني تصوف شنونکی او پالونکی دی. ورپسې دولت، میرزا، مخلص او نورو روحاني شاعرانو د تصوفي شعر یوه لویه ذخیره رامنځته کړه چې اوس وخته راپاتې ده، او دا زموږ د ادب د بنیاد خښتي.
تروشانیان وړاندې هم د پښتو د ځینو شاعرانو په آثارو کې د تصوف څرک په څه نا څه ډول تسترګو کېږي، خو د یو منظم تحریک په بڼه روشانیان رامخته سول چې د یو ادبي تحریک په بڼه کې یو تصوف ته وده ورکړه. په کابل کې د تصوف څېړونکي او شاعر طاهر ځلاند وایي
تصوف په لومړی سر کې د یو منظم تحریک په ډول باندې چې یو ادبي مکتب موږ ګڼلی شو، د روحانیانو په دور کې پښتو ادبیاتو او په ځانګړې توګه شعر سره دننه شوی. که څه هم د دې نه مخکې چې زموږ سره کوم اسناد او شواهد او کوم اثار موږ ته په لاس راغلي، په بېلابېلو کتابونو کې په هغې کې د تصوف نښانې او څرکونه لیدل کېږي، لکه د خدای تعالی مینه، د بېټ نیکه دعایا، او دې ته ورته نور ځینې شعرونو کې دغسې د تصوف اړوند مسایل څېړل شوي دي. د روحانیانو په دور کې چونکې مسایل دغسې وو، حالات دغسې وو چې د روحانیانو د ډلې سره تړلي شاعرانو د خپلې نظریې د وړاندې کولو او په خلکو د منلو دپاره د خپلې شاعرۍ او یا هغه هنري وړتیاو نه کار واخیسته، او د هغې په وسیلې سره یې خپل نظریات خپلو خلکو ته او هغه نفرو ته چې د دوی د ډلې سره یې ذهني تړون درلوده د هغوی د کناست دپاره داسې صوفیانه مسایل او موضوعات د غزل په بڼه او یا هم د نورو شعري اصنافو په بڼه خلکو ته وړاندې کول. په لومړی سر کې د پیر روحان ډلې نه میرزا خان انصاري د پښتو شاعرۍ یا د پښتو شعري ادب د تاریخ هغه ځلانده ستوری دی چې که یو طرف ته یې نوی فکر په شعر کې راوړه، او یو شعر یې په ځانګړې توګه غزل یې په منظم ډول او یو نوي طرز کې پښتو او پښتنو ته وړاندې کړ. د دې تر څنګ یې ډېر زیات نوي مسایل
په اسلامي تصوف او په ځانګړې توګه په شرقي تصوف کې روشانیا طریقه ځان ته خپل مقام لري چې لومړی پښتني طریقه ورته ویل کیږي. بایزید روشان چې د دې طریقې سرخیل بلل کیږي خپل آثار و ټولنې ته وړاندې کړل چې مریدانو یې فیض ورڅخه اخیستی. په ډیلی کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د تصوف او ادبیاتو څېړونکی خالق رشید وایي چې د خپل مریدانو سربیره پیر روشان د وخت و پاچهانو ته هم د یو پښتون صوفي په حیث خپل تعلیمات ورسول.
د روحاني طریقې لپاره دې اصله موږ دومره ویلی شو چې دا د شهروردیې طریقې هغه خاص دی یا هغه څانګه ده چې په پښتونخوا کې رامنځته شوه، هلته یې وده وکړه، او هلته دغه مکتب یا دغه تصوفي جریان وروسته د یو مکتب بڼه غوره کړه، او په کې زیات صوفیان رامنځته شول. بایزید پیر روحان د دغه سلسلې تر ټولو لوی پیر وه چې خپل نامتو اثر خیرالبیان د هغه څخه وروسته یې صراط التوحید، د هغه څخه وروسته مقصود المؤمنین، د هغه څخه وروسته یې فخر الطالبین دغه کتابونه ولیکل. بایزید پیر روشان د خپل وخت د نامتو پیر په حیث باندې تبارز وکړ. نامتو امپراتوران چې د هغه جملې څخه یو هم جلال الدین محمد اکبر و، هغه ته یې دعوت ور ولېږه، او خپل کتاب یې ورته ور ولېږه، او د خپل مرشدۍ اصول یې ورته بیان کړل. بدخشان ته یې خپل نماینده ولېږه، او قندهار ته یې خپل نماینده وکړله. یعنی په دغه ساحه کې د بدخشان تر اګرې، د اګرې څخه بیا هم تر قندهاره پورې د روحانیت تعلیماتو، د روحانیت تصوفي جریان هنګامه توده شوه، او بایزید پیر روحان په دغه برخه کې د یو پښتون پیر په حیث باندې د یو پښتون
صوفی یا روحانی په حیث باندې دغه تعلیمات په لومړي ځل لپاره په پښتني جامه په پښتني ژبه او د دوی د اصولو د دوی د پرنسپونو سره سم اسلامی بنا
دغه خلکو ته ورسول. خالق رشید زیاتوی چې د روشانیه طریقې لوی شاعران په وزیرستان کې د پیر روشان تر شهادت وروسته د هندستان و بهار ته راغلل او دلته یو دغه تصوفي سلسله ته دوام ورکړي چې تر اوسه دغه سلسله دلته ژوندۍ ده او مریدان یې روزل کیږي.
د دې طریقې تر ټولو مهم پیرو یا دویم سړی چې په روحاني تاریخ کې هغه ډېر نوم پیدا کړ، ډېر ښاغلی او یاړلی و، هغه ارزانی دی. د ارزانی قبر ما په 2002 کال کې په بهار کې پیدا کړ. پټنه کې د دې تصوفي سلسله مې پیدا کړه، د دې صوفیان مې پیدا کړل او بل اخره دغه سلسله تر اوسه پورې د هند په بهار یا د پټنه په ښار کې همدا اوس هم د روحانیانو دغه چراغ روښانه دي او هلته دغه سلسله تر اوسه پورې مریدان لري. د اوسنۍ سجاده نشین یې تیر کال په کابل کې د روحانیانو په کنفرانس کې برخه واخیسته او یوې چې زه د ژوندۍ روحاني تر اوسه پورې ژوندی. دویم سړی په دې برخه کې میرزا خان انصاری دی چې د دیوان خواند دی. هغه د بایزید پیر روشن سره نسلي رابطه لري. د ده د فلمسی دی. دغه ټول هغه شاعران دي چې دوی د وحدت الوجودي طریقې د روحاني تصوف او هغه اسلامي اصول چې په دغه وخت کې په دغه طریقه کې معمول وو ډېر قوي وه. دوی ډېر مهم وو. دوی یو مکتب رامنځته کړ، د دې دغه جریان ته وده ورکړه او د دې تعلیمات وو چې د دې خود برکته دغه تر ننه پورې دا مکتب ژوندی پاتې دی او دغه تصوفي حلقه دا اوس هم د دې حلقې وروستۍ کړۍ په بهار کې شته، هلته دا روانه ده.
پیر بایزید روشان د پښتو د نابغه خلکو څخه یو دی او د پوهانو په اند د یو متحرک صوفي و چې نه یوازې د طریقت لار خپل کړې و بلکې د ده په ګډون د ده پیرویانو هم و شریعت ته ډیره پاملرنه کړې وه. په لاهور کې د مذهبي علومو ښوونکي او د تصوفي چارو کارپو مولانا محمد احمد واصل واستي وایي چې د پیر روشان په تصوفي سلسله کې اته مقامونه و چې دوی به عمل ور باندې کوي او ځان به ورسوي.
د دې کومه سلسله ده؟ دغه تصوف سلسله خو لکه معلوم دي د اته مقامات دي. اول شریعت دی، دویم طریقت دی، دریم حقیقت دی، څلورم معرفت دی، پنځم قربت دی، پنځم وصلت دی، وم وحدت دی، اتم سکونت دی. د نور و صوفیا په اصطلاح کې وحدت الوجود آخري درجه ای. د دوی په اصطلاح کې په مقاماتو کې وحدت آخري درجه نه ده، وم درجه ده، تر دا نور لوړه ده. آخري درجه د دوی سکونت دی. یعنی له وحدت بعدم بیا یو درجه ستا چې سالک لفنا زراستون سی برته بیا صحوی لراسی. دا ترګردو آخري مقام دی، ترګردو لوړ مقام دی. او که څوک به تصوفي سلسله باندې یعنی تحقیق کوي نو هغه به دغته ګوري چې تر وحدت الوجود لوړه مرتبه ده. څه کېدای شي چې څونه تصوفي سلسلې سړی وګوري؟ زما دا خیال دی دا واحد حسن دی چې په روشاني سلسله کې شته. دغه اته مقامه د تصوف دی چې پیر روشان یاد کړی دی او د ده په تمامو کتابونو کې په مریدانو کې شته. میرزا هم یاد کړی چې دغه اته مقامه دولت هم له یاد کړی دي، واصل روشانی هم یاد کړی دي، حتی چې د عبدالرحمن بابا په دیوان کې هم دغه اته مقامات سب تفصیل باندې سړی پیدا کولای شي. بلکې که مبالغه نه وي نو سړی دا ویلای شي چې رحمان بابا تر ډېره لویه حده له تصوفي سلسلې کې له روشانه متاثر دی.
په پښتني ټولنه کې د پیر بایزید د ملي غورځنګ څخه نیولې بیا تر ادبي او بیا وروسته تر تصوفي سلسلې پورې هغه یو فعال رول لوبولی او له وزیرستان څخه نیولې بیا تر هندستان پورې خپل اغیز درلودلی دی. په همدې خاطر چې کله هم په پښتني ټولنه کې د کامی تحریک ذکر کیږي یا بیا پښتو ادب څېړل کیږي او یا که پر تصوف بحث کیږي نو پیر بایزید روشان هر ځای موجود وي.
کاش کے زخارے ارے داستہ در رے چھ قدم دی ہمیشہ زما پسر رے چھ قدم دی ہمیشہ زما پسر رے کاش کے زخارے ارے داستہ در رے کاش کے زخارے ارے داستہ در رے Thank you. شفا زما هلا در فراشوا دت ما غندي بدل وز دل برلي دت ما غندي بدل وز دل برلي چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے کشک زخاوری ایرے داستا در وے کشک زخاوری